سلامونه هیله ده چې ښه به یاست او ژوند به مو په خیر تیریږي. په رواني وسعت کې درسي ساعت او همدا ډول تاندې څانګې خپرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او دوه راپورونه هم سته. د چین د بهرنیو چارو وزیر چنګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د تروریزم او تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې. چنګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. چین د غرض په افغانستان کې د چین د وګړو او ادارو د خوندیتوب غوښتنه هم کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهر نو کې په لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 500 وګړو ټپیانېدل تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه ومانه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواد بهر فعالیت کوي، د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې د عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی تیره پنجشنبه ویلي وو 15 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فراه ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار یې محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایی ځواک پرون شنبه ادعا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی دی. د دې توغنی سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوت په نوم د هوایی مدافع په دستګاه ویشتل شوی دی. د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایی ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي چې دغه میزایل څو ورځې مخکې ویشتل شوی دی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شنبې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم په بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکني شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سودان د پوځ مشر عبدالفتال برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وشل شوی دی. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر سولن محل او اوربندونو موافقه شوی، خو سمدلاسه سرغړونی هم شوی. د فرانسې خبری اژانس په وینا په سودان کې د وژل شوی او شمیر لږ تر لږه وسوه او د ټپیانو شمیر زرګونو ته رسیدلی دی. د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. تر دې مخکې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په جلا غونډه کې د طالبانو له حکومته د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې حکومت یې نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چین ګانګ سره پر اقتصادي همکاریو، امن، ثبات او همداراز نورو مسایلو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې تر پرونیو لیدنو کتنو وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په یو ګډ خبری کنفرانس کې راڅرګند شول، خو امیر خان متقی حضور نه پکې درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم وباله.
The peace and stability in Afghanistan.
په سیمه کې د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالۍ لپاره د افغانستان سوله او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري. موږ به له نورو شریکانو سره یو ځای د یو سوله ییز، باثباته، سوکاله او متحد افغانستان لپاره خپل کار ته دوام ورکړو.
د چین رسنۍ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د متقابلو ګټو د وصولو له مخې د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو لپاره د ډیالوګ د دوام غوښتنه وکړه. متقی چې د طالبانو د یو پلاوي مشري کوي د جمعې په ورځ په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون وویل چې متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې پر اقتصادي همکاریو، سیاسي او ترانزیتي مسایلو بحث وکړ. طالبانو هڅه کړې چې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان او چین سره ښه اړیکې ولري او هلته یې افغان سفارتونو ته خپل استازي ورلیږلي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کنفرانس ته په وینا کې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته اشاره ونه کړه چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له تعلیم، لوړو زده کړو او په بهرنیو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د جمعې په ورځ هم د هند په بندري ښار ګووا کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ یې ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخواني پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارموندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان پوځیانو د ملاتړ یو بنسټ وایي هڅه کوي چې د دغو پخوانیو پوځیانو جدي ستونزو ته د حل یوه لار پیدا کړي. په افغانستان کې دننه هم وخت نا وخت د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي. دا هم په ډېره تفصیل.
پخوانی پوځیان وایي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوندیتوب لپاره تر بل چا زیاته قرباني ورکړي، خو اوس د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې روزګار تریخ شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او پخوانی امنیتي ځواکونه یې سره وپاشل، زیات پوځیان د طالبانو د مجازاتو له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر ډیره ایران ته ولاړل. په ایران کې یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په باب وایي.
سره له مالی او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشت یو. له یوې خوا په ایران کې د اوږدمهاله لپاره د ویزو نه ورکړه او یا د مهاجرت قانوني اسنادو نه ورکړه ده، او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت، حبس او په بېرحمانه توګه وژنه ده، او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه، نه پاملرنه او نه همکاری او نه کومک دی.
د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ ایران ته د کډه شویو پخوانیو پوځیانو شمیر لسګونه زره ښیي. د دې بنسټ مشر محمد سلیم وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د پخوانیو پوځیانو پر ګڼو ستونزو خبر دی.
زیاتره ایران ته کډوال شوي دي چې تقریبا د 15,000 شاوخوا د کورنۍ د امنیتي تیر نظام امنیتي ځواکونه کډوال شوي دي، چې په هغه کې تقریبا تر 10,000 پورې د خپلو کورنیو سره کډوال شوي دي، او متبقی په جلا ډول یا په مجردي شکل باندې ایران ته کډوال شوي دي، چې تقریبا په هغه کې 3,500 شاوخوا د شهیدانو کورنیو څخه دي چې دوی ټول هلته په کمپ کې ثبت راجستر شوي او هلته د تشخیص او تثبیت نه وروسته هلته دوی ژوند کوي. له بده مرغه د ستونزو په حق له خو به ووایم چې په ټول افغانستان ټول ملت د یو بحران، یو بشري بحران او ټولنیز بحران سره مخامخ ده، او دا بحران ریشه د افغانستان په نړیوال سیاست پورې اړه لري. تاسو وینئ چې ټوله دنیا د افغانستان په مقابل کې یو مختلف غونډه کې سیاست اختیار کړی ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت د فبروري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لیږل شویو استازو ته وسپارل شو. په ایران کې ځینې پخواني پوځیان وایي دې کار د دوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړي، ځکه په ډاډه زړه دغه سفارت ته مراجعه نشي کولی. په پاکستان، ترکیه او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم ډېره پخوانیو پوځیانو هلته د ژوند له کړاوونو شکایت کړی، خو د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي له ایران پرته په نورو هیوادونو کې د پخوانیو پوځیانو شمیر کم دی. د ملي دفاع وزارت پخواني مرستیال ویان محمد رادمنش د کب پر نهمه د سرتیری په ملي ورځ ویلي و چې د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې تر 1500 زیات جنرالان، افسران او سرتیری تر نیول کېدو وروسته وژل شوي دي، خو دغه شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې دننه وخت ناوخته د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو او حتی وژلو راپورونه ورکول شوي، خو طالبان یې ځینې وخت علت شخصي دښمني ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی، په یوه اعلامیه کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژنې په اړه اندېښنه ښوولې وه. کمیسیون وایي د خلکو خپل سر نیول غندي او نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي افواه دروغ ده.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو نیوز خبرونې تاندې څنګه یو هم دا ډول درسي سات خبرونه هم واوري. د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځانګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعې ته هڅول کېدای شي.
ډېر کتابونه مې واخیستل، اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي،
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 50% ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له 3.5 کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې، نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه، شخصا مخکې مو اوس هم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده، حیا ګل نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. دام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامېدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو،
بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونه